السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس او بجې شوې. نن چهارشنبه د چنګاښ اتلسمه او د جولای نهمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې له سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقوقو ملاتړي د جزایی محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان خزي له مودو په تموي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د وکتونکو نظر پرې را اخلو. نور راپور نه همشته او دبليو اف پی ویلي 10,000,000 کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې لسل تر 1,500,000 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 1,000,000 نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیوالې جزایی محکمې ICC د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې موجه دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمیر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د زورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای په 8 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړي دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې زورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول زورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کیږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد دغه حکم په خبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یو برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ومو اوریدل چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی لغبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې داسې ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیز به څه شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د محل سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تام شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګورې په نړۍ کې دوه ډوله نړیواله محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آریس کیږي په تاسو په مسایلو کې. هم خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړس ولا دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې فایل ولا بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات خش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي و نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی و، څارنوالان هم دی و، د مدافع وکیلان هم دی و، یوازې مخالف طرف مجرمین و. یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان امریکایان و، مجرمین آلمانیان او جاپانیان و، چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر دا موضوع راپورته شو. تر ټولو ډیره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شول، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړه شي، تر څو دغه سی یو به طرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کې. او دا بیا په 1999 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوی ورځې ونیول، د جون د 15 فکر کوم د مغه کال ته د جولای تر 18 پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو، چې شپېته سلنه هیوادونو هغه غړي چې و او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه، ځینې په طرف رائے ورکړلې، واځي وو 20% فکر کوم هغه مخالف رائے وي. افغانستان بیا هم په هغه لومړی او لاسو هیوادونو کې و چې په کې کاناډا او استرالیا او نیوزیلند او ساوث افریقا او ارجنټینا او برازیل او شمالي کوریا او اردن او افغانستان، چې په هغه لومړی لاسو هیوادونو کې و چې د روم منشور لاسلیک کړ. او 2002 کې، د جولای 2002 کې، د منشنه واځي چې د روم منشور، بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د محکمې په صفاتو پیژندل شو. اوس مهاله یو څلور څلوریشت هیوادونه غړیتوب لري، خو کوم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اگینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغه جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، هغه بنیادی حقونه ده.
بله، آزاد صاحب، د افغانستان مسلې ته کراشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ، د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي، خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو، خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه، د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوري، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري، چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې وخت نا وخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه غننی ول کېږي، په ځانګړي توګه چې پر خبرې کوي، یا پټ وي یا فرار سي. خدا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ول اجلا کن، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري، په هغه واد کې ملي چې د غړیتوب لري، خو هغه واد خو په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې د اشخاص چې د افغانستان په هر ځای کې دا ونیول سي، یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو څلور څلوېښت هیوادونه دي، یو څلور درویشت نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونیسي. او د دې تر څنګ، لکه مخکې چې وویل، چې واځ د نیولو بحث نه دی، حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی سي. یعنی دغه یو څلور درویشت نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي چې تر وضعیت سیاسي وضعیت د دې چې یو تعامل د طالبان سره راسي یا رسمیت پیژندل نشي هدا اقل دغه یو درو شی وادونه د کار نشي کولای دا د دې نړیوال جزایی محکمه د حکم پر اساس سره غو پرې شي دغه دوه اشخاص حالت په واکی وي چې توپ کوي نو په ټوله کې کوونني ولسی په افغانستان کې د نن نن سبانی ولکیږي ځکه دا تر حیات پورې حکم دی تر هغه پورې چې د بیرته محکمې ته حاضریږي یا خپل دفاع کوي یا دغه ټول تورونه بس پینوي او یا که بل نظام راځي هغه به نشي یا کدی د هیواد د باندې هغه یو درو شی غړي هیوادونو ته سفر کوي یالته بنې ولکیږي
بل او روسي پښتنه کوم آزاد صاحب شاید اوریدونکو ته دا هم جالب وي چې همدغه محکمې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم هم هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي نه نیول کیږي
زه بیا تکرار دا خبره کوم لومړی خدای چې اسرائیل او روسیا د دې محکمه غړیتوب نه لري بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلای یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړی چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان لاره بای ریټیفای کړي وای منځوره کړي چې هغه کار د هیڅ کله ونه کوي خو 2015 او 14 کې د په بشپړ توګه له اساسنامې څخه موتل دا ولې د دې د نیولو حکم صادریږي سره د غړیتوب نه لري دا ځکه چې هغه هیوادونه کې هم یوکرين هم د دې غړیتوب نه لري دایسي شي خو یوکرين آی سی سی د اجازه ورکړه چې د په خاوره کې کوم جنایتونه سوي دغه د وڅېړي دغه مغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو پوتین د نیولو حکم راغی همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د اسرائیل آی سی سی سره په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاوره کې واځي د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو وسنو دا دوړ غړي نه توانې دي دغه حکم نو صادرونه ورسته چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې هغه دغه محکمه بشپړ غړیتوب لري د مثلا امریکا ته راځي نتنیاهو امریکا د دې محکمه غړیتوب نه لري خو د امریکا عسكر یا نظامیان په افغانستان کې د تیړلو سره مخ سول چې ډیر لوی غوا په وخت جوړ وسول ځکه افغانستان غړیتوب درلودي نو کدی دا نیول سوي نه هم دي خو هغه وادون ته سفر نشي کولای شغه د محکمه غړیتوب
ډیر مننه د امریکا د ویسکانسن په هنتون استاد او د چارو شنن کې نجیب آزاد و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو اوسم ورزو افغانستان ته او حالته د بی وزلی او لوګي پاړه د دبليو اف پی ل اندېخنې مو خبرو د روغتیا په بخښنې سره د خورو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان د محل لوګي سره مخامخې دونکې دي دوی د غندېخنه په داس حال کې خودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څخه هم ماته شوی تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې د بی وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو باندې خنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پروان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي دغه پروګرام په جولای 1 په خپل ایکسپانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجی د کمخ لامل دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای او یوازې د 1 میلیون خورا زیان منون کو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینه لري دبليو اف پی ویلي چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګي په ګډون د خوراکي توکو کڅوړي په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري خو د دې پروګرام د بیان لمخې د لنډمحاله مرستې جزوی حل دی د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې لنوي تمویل پرته بعد د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د غمرستو دوام له خطر سره مخ شي په همدې حال کې یو شمیر بیوزل افغانان وایي د بیکاری لامل نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړي د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې خبر شو د غږ د بدن په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یو لسکسي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولای
نو ډیر چې کار کوم د ورل سل تر یو نیم سل افغانۍ به کار کوم نو په دې کې یو لس نفر کورنۍ په غاړه ده نو ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لرولې نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان د ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو دوی په نهاره ویده کیږي
د لغمان یو اوسیدونکو بشیر احمد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک له پراخي بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی روره بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي کې چانه پښتنو کې روره بیګا ته آرام پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم چګيږي کده شالاتي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری زیاته شوې ځکه د امریکا په ګډون نړیوال ور سره خپلې مرستې کمې کړې یا بېخي بندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې ویل چې د مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو د وچکالۍ او د کډوالو بې سارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړ او چله نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خړو نامني لاپسې جوړ شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو لدریو یو برخه خلک له لوګي سره مخ دي. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچاله افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې و او ویلي چې په روان میلادي کال کې نږدې 20 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنیدو ته په ایران کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای د دوی پوراندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د زنو ایرانی اتباو له تاریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وای افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې لسپکاوی او تاوتریخوالی سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د ډک چلند او سپکاوی ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایرانی پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون به شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالی ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دوکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نه ځي. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل. کارتون او تپنچی به راوېستې ویل به چې موږ پولیس یو تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته. هلته به ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به وهلو او نور به پرې خودل. په خپل زما ډیر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکی کرایه چې یو میلیون تومن کې داخستې و غیره کړه خو یو نیم میلیون نورې رانه کړل چې زما حق ورسره کېدم. یو خالی کاغذ را کړ او ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای زیلار شه. موړی دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوری تر رسیدو لستونزو سره مخ وی. په ایران کې مشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی پوړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند ورسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرایلو سره جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادبا د اسرایلو په جاسوسي تورن کړل. له دې تورن ورسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخ خبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعین د پولیسو او ایرانی اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره لسپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفی ازادي راډیو ته وویل
ازار او ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
تایزشت گرفته شوه.
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه ګړندې کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 لک سلویغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شوې. د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیواله محکمه یا نړیواله جزایی محکمه چې د هلان په حق کې موقعیت لري، د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو، د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سر محکمه د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشری حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشری حقوقو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی، خو خپل طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي، همدا شپه د ویبپاڼه په لومړی مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته غدا چې د افغان سندرغاړي زلالي هاشمي خوند طالبان له نه همکاري شکایت کوي او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درکښې او طالبان بیا داس د کورنی تاریخوالي یو بیخه بولی.
ولې شرایط مونږ باید درک وکړو، دولت همکاري وکونه، یا خانم ګم اس یک مادر ګم اس.
د افغان لا درکسه وی سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و دایدا کوي چې طالبان حکومت یې غک نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نو موري د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لورکې دوی لیوی میاستې زیاته موده کیږي، خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلاً طالب همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شو ته زیرو از اون روزی که مفقود شدن دیگه بیخی نامید شده. مثلا از این وزارت داخل و حکومت
حقا محالا می چه میرمن او را کشه ویده چلوی خرازه شوی مگنور کاملا ده کورانای چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شوی ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل زما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر حقو کسانو چه زشک منیم ده حقوی چاره نوکری ده چلوی خرازه هر شیبه ده تا پتمایم چه حد ده اقل یو چوک برانه معلومات واخلی او حقا باوله چوی
خو هیڅ هم نشته. خاغله هاشمی وایي تر اوسه یوازې یو ځل هغه هم له زیاتو هڅو وروسته کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کوم معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادعا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنی تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات او معلومی کشفیاتونه چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه تاوتریخوالي چې په دې ورسره کې ډېر زیات شو، نو ښځه مجبوره شوې د میرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې د خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالي هاشمي کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمي چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو 4 کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمي ادعا کوي چې وخت نا وخت د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و،
نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمنی ته د تاک کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډ ورځو کې له افغانستان ووزي. زلال هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ